همکاري ده. کچيري خلق همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي، او احيانا کچيري په کمپاین کې ماشوم کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیايي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو د واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. چې ویلاتې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نور ټولنیز ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزړ نه مثبتو په خوشمیر 29 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو په خوشمیر 55 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جړی بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا شنه اجاره کوي.
دا لاس کالی کې ژو تاریخ مم کړله، رومي مم کړی. بیا د خپل ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تاریخ موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د اصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریب ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوي، ترڅو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ د مالداری په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي، چې مثبت پایله یې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي، او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې د چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنی او بهرنی بنسټ ته اجازه نه ورکړي چې د دغه کشتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم بدیخ پرونه که پر دې شعر نقد لرو.
بینیا زرب لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسمل په خپل په سمرم او د تاس دمرم که جنازه ته نه سوتیان ناراضی نه درا.
لکونړ هم د مشاعری راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خاطره.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدل شي. دا سجی رڈی مچلی پپیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخ کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د غوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته گتمی در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره، تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب تری توشي. د افغان ادبی بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
پوه شوم چې نشي تا ولې څوک تر اوسه نه ورته کړم، دا یو تصویر ده، معنا یو مکم ما یو ورځ تا ته ګوتمې درکړه، تا بیرته دا ما تا ته ګوتمې درکړه، دا پورته مصرې سره څه تړاو لري؟ یعنې کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي؟ په دې اړه زه خپل نسل کوم.
د همدې بیت پاړه چې شاغلی امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي، یعنې دا یو تجربه ده کنه چې تا ګوتمور کې اې د روانه کړي، خو دا شاعرانه سوي ډېر جالب ده. تجربه شاعرانه کول یو نوی لار ده، ډیر خندور.
په دې غونډه کې تر ډیره پر همدې یو بیت ډیر خبرې وشوه. متیولا عزیزی سره لدی چې غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
پوښتوم چې نشي تاولې څوک طرفو سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیر تراکه درته برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته دی حسن مینا دامو ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې دغه چله د دام او در کم دغه حسن مینا ده بعد دونه چې کله غوتی ورکاو شوی ده بعد دونه مینا شته ده د حسن مینا د پاره موږ ته یو دایره پر نش شو هغه کله چې په یو کله نامزاد شوی ده مینا مال ته سرګند که نامزادش مو بعد رسینه بیرته تا غوتی را که د مینا ارڅ خلاص شو د کله چې د مینا باره کې مویزا بستری و چنه پتنو کې ده شی یعنی چې ته تعریف کې ورته یو چې کله ته د خپل محبوب په اړه غږیږې د کومه زاګو شروع کې څه ووایې د مینې باره کې موږ ته یوه اړتیا ورته یوه پورې نشو محدودولی سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر رامنځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي.
سید عزیز مخکې تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرونه خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا غوښتل شو خپل درکړو بل چا ته درېم کسته نشو لیکلی ولی عزیز صاحب دا کار کړی دی د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لې دې تر څنګ د الفاظو په مقابله د ښکلانا د یو کړی چا په رول د رنګ چا په رول د نامزادې سره یا د تر لکه د کوژدې سره دا تشبیه کول یو ډول خوب حالت زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه په غزل خبرې چې کیږي هغه دا
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خدخواله ډېر خوند ورکوي چې خلک د دې په اړه خبرې کوي نو اډې جانب خبرې مو واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځنې واخیست ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسلګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسلګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د سجرادو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړه د ډاکټر شا انجینر د هر اولاد سمسا.
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خور کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یاشم نور ولایتونو فرهنگیانو، شاعرانو او د شعر و ادب مینوالو برخه اخیستی و شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدین هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته نه سوپیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانا دامه نم خو بالکل نه کوي د ځوانه او زړې پر هم استری او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داړو لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثيل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمينه برابره کړي چې د خپل هواد آبادۍ او ولسي والی پاړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده خلاصه مشاعره ده انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر سړی کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک یو دغه شي د ولس غوښتنې دا د چارواکو سره شریکي
دی. یادونه ورده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼېګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشایرو جوړېدل دود شوي دي.
د سینزلګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی وو. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسي رنگ خپل کړی وو. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
میلمانو شاعرانو ورونو نه یو جهان مننه کوم چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس واک یو والي ورورولي د نظام جوړښت د بيوسو لستونزو ځان خبرول او محروم خويندو ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو.
لکم ګیان چې اتفاق لري قام د غسوي داد اصلو مچي ګور نظام د غسوي یا بچی پول گکھڑی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دس پینی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دي او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې غیرتي قوم سره د ښکارونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښته نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښته د خایس د سلطنت ستنې دی رپی لیوانه ملنګ دی ور پورې نښته.
خوږجبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت به د هغه ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن ورالوتی ټول یاران او دوستان په وطن کې وو. بندارونه به کول او په لری پرتو زنګلونو او غرونو کې به له محبت او خوت ډکه شی به تیرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ته جوړه شوې خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر د سر شریکوم.
موسیقی
زه چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا څراغ به داسې بل همدلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نوې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان به دې نه احساسولې، زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تاخچه کې چیرته هیر کړو. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو. سم د پیر محمد کاروان شعر د دوی پښخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تور بلبل کې، چې شرنګ د بنګلو خیزي جنکی شار بی غړکه، معشوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي، د کوچ شخند را کړه کاش په خل کې وای اده کې، په پرې ګوډي پران پسې په منډه معشومان دی، وڑے جنکے چار چا تیرا ناس تلنا نزکے، چہ ہر چھا دی مندلے ماخو ندی اور بخلے، داش پے ورجے چوب رگے مردکے دی ران اور رکے، دکوم تور استرگو خاتیرہ دل تراشنائے، دپان پر جے والاڑے گرد مردے گرگو رکے، پشنو جامو کے رائشا دشنو رو دنو روحا، چپٹشی پسرو گلنو خڑے پڑے مجکے، کاروانا پا مزا مزا ورخیجا خدای دے ملشا، دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے، دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپچاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبرې اوریدلې شي.
لتیرو دوه اونیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو، پوهنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونې ولمانځل شوه. په ځینو سیمو کې د کتابونې په ویاړ کتابیز نندارتونونه او د ډلې ایزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونې په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او سینسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه پلورل. د یادې خبرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي.
د کتاب دیونه په مناسبت یو د خصوصي پانتو خوانځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره چولای او یو تفاهم نامه مو سره لیکلې ده. دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزان او وړ بای ورکو تر څو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د دوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا د ورځنۍ نندارتون په لاره کې دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلفو د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شب راته ویل چې تاسو کتابونه چاپوي کنه دغه وروستي 2 کروڑ کې دا چاپ چارې لګې ټکنه شوې دي تاسو وضعیت نه ده؟
bale موږ د خبرندوی ټولنه هم دا کتابونه هم خبرو اما متاسفانه وایم په دې وروستي 2 کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډیره کمزورې شوې ده. یعنی مخکې به موږ به حد اقل په میاشت کې 2-3 کتاب چاپولای شو یا چاپول نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چړي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتابونه نشو چاپولای بل اخر چاپویم ډېر په تکلیف مشکله چاپ.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامه چې دوی لري هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود چې متاسفانه اوس هم په 20مه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډیر ښکیل دي نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لوري ګرځېدنې کتابتونونه او د ډلې ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هم نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې پورس د می پشپش بشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري وبدي ټولنې 15مه کلی سلمانزل کیږي. د دې ټولنې 15مه کال د مارچ په 15مه یعنی د نوروز پورس پوره شو. خود دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژې او اختر په خاطر کلیزه څو څنډې ده
د شغلی حسن نه باورو چې دا غونډه د جرمني په کوم شهر کې جوړوي.
دا غونډه د هور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار ته الته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودولو سالون دی او میرا هغه لطف کوي بعضی وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي، نو همالته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
مونږ عمومي دغه اعلان ورکړې ده، نو کچا وکړل شو اگر چې مونږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډې وکړي، خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعضو مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدې دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغه څه مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ دې نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي، یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاسي؟ یعنی د خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خدا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره، مونږ ګډه جرګه لرو، د پانی کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځې د شغټې غونډې کې نیسو، هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. آمادن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
و استاد حسن، تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده، څنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنې د ټولنې دا او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې دا غیر ستاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات دی یا نه؟ ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دینا چې د دې ټیپ ډاکټر شي، د دلتا آلمانی ژبه هم لوستي ده، په دې حساب دې هم یو خوون کې او ژبه هم ده. د څو کال مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحه ډکشنری ولیکله، اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحه ولیکله. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلک زی ډیر کار کړی دی، د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمۍ یو کار وی او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا، او همدارسه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څنګه تاسو برته د سېڅ نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کوي؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی د سې کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله، کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي. نو دا غیر پارم تقریبا هر کال لسینوانه کتابونه چاپول، اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول، بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل داشکالو زمونږ سره لکشانه مادي امکانات کم شول، اما د نیکمر وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې هلته خپل ډاکټرا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کنی دي، دا هم د ټولنې او د بعضی دوستانو په کومک باندې چاپ کړل، چې په دې حساب مونږ یې په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور سره په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې وس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډ وډ دي، نو موږ کوشش کوو چې بیرته هغه نانا راجول وکړو ان شاء الله.
استاد حسن، لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیاته کړي په یو شکل باندې، هغه مکسان چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معکوس هغه ته همدایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې مونږ سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دین چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري، نو په دې خاطر بالکل بالکل به وروسته زما په وینا چې هم تاسو کې نه چې زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي ونډه کې اشتراک کړی، دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انځور صاحب کتابونه په دیک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ور.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لوی لوی پیښې وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده، تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتونو غونډه وکړه. بیا ولس کاله وروسته یعنی له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې راوروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډي رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو پسې لوړه شوه. لنن اته کاله مخکې د نړۍ په یو څلور څلوېښت هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. سږ کال د می اتلسمه په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 5000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مس عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځله په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 322 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د څلورمې میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د نومړې واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم شدی وي.
راځي یو جوړ په جنگل کې راځي.